درته خبريږي. په سر کې به کورنۍ خبرونه واورو چې ناجیه صاپۍ در اوروي. له هغې وروسته بهرني خبرونه وړاندې کیږي چې فرشته جلالزی وایي.
مشرانو جرګه وایي چې له امریکا سره د امنیتي سند پر سر باید له سره غور وشي. د سولې لپاره د آزاد او مدني ټولنې ابتکار ټولنه وایي د هیواد په ځینې ولایتونو کې په بدو کې د نجونو په ورکولو کې کموالی تر سترګو کیږي. او د اداري فساد په وړاندې د ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره د مبارزې اراده نه لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې له امریکا سره د امنیتي سند پر سر باید له سره غور وشي او یا هم لغو شي. سناتورانو نن په عمومي غونډه کې د هیواد امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وبله او وویل چې له امریکا سره امنیتي سند هیڅ ګټه نه ده کړې. له دې یوه ورځ وړاندې ولسي جرګې هم ورته اندېښنه وښوده او د دې جرګې مشر وویل چې د ناامنیو له امله یو شمېر سیمې له سقوط سره مخامخ دي. د سولې لپاره د آزاد او مدني ابتکار ټولنه وایي د هیواد په ځینو ولایتونو کې په بدو کې د نجونو په ورکولو کې کموالی تر سترګو کیږي. د دې ټولنې مسؤلینو نن وویل چې په دې اړه یې په کابل، پروان او پنجشیر ولایتونو کې سروې کړې او ورته معلومه شوې چې په بدو کې د نجونو ورکړه کمه شوې ده. په سروې کې راغلي چې د دې ولایتونو اوسیدونکي په بدو کې د نجونو ورکول غندي او ناوړه دود یې بولي. د اداري فساد په وړاندې د ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره د مبارزې اراده نه لري. د دې ادارې اجرایوي مشر وویل چې په د اداري فساد په اړه د خپل راپور د خپرولو پر مهال وویل چې د حکومت اکثره ژمنې د شعار په بڼه پاتې دي او د عملي کېدو لپاره یې ستراتیژي نه لري. او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شوې دي. د کندوز د والی ویان عبدالواسع باسل ازادي رادیو ته وویل چې د ګلتپی په سیمه کې او د قلیزال ولسوالۍ اړوند سیمه کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې چې څه باندې سلویښت مخالفین او اته امنیتي سرتیري په کې وژل شوي دي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اورئ.
په نیپال کې نن د زلزلې زورور ټکانونه محسوس و او د دې هیواد د پلازمینې کټمنډو شاوخوا سیمې ولړزولې. چارواکي وایي د پرونی زلزلې له امله د مړو شمېر تر 2200 زیات شوی. په امریکا کې د جیولوژیکي څېړنو او سروې ادارې د نننی ټکان شدت 6.5 درجې څرګند کړی دی. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز د کټمنډو او چین ترمنځ وو. ډېر عمق نه درلود او شاوخوا 50 کیلومتره سیمه یې تاواني کړې وي. د زلزلې ټکان نن په نوې ډیلي کې هم محسوس شو او د نوې ډیلي میټرو وتړل شوه. چارواکو وویل چې 12 مړي یې د یورست غله په لمنو کې له هغه کم پر راوستل چې تر برف کوچ لاندې شوی وو. زرګونو نیپالیانو خپلو کورونو ته د ستنېدو له ویرې تېره شپه د باندې تېره کړه. په غرنیو سیمو کې لا هم د ژغورنې عملیات نه دي پیل شوي او ویل شوي چې په ځینې سیمو کې خلک په لاس د خاورو د ایستلو هڅې کوي تر څو د ودانیو لاندې شوي کسان راوباسي. په قزاقستان کې نن خلک د ولسمشر د ټاکنې لپاره د رای مرکزونو ته ځي. د قزاقستان حکومت د اپوزیسیون ټول مشران تر فشار لاندې کړی او رسنۍ په ډیر دقت څارل کیږي. نو داسې انګیرل کیږي چې ولسمشر نور سلطان نظربایف و د پنځمې پرله پسې دورې لپاره وټاکل سي. نور سلطان نظربایف 40 کلن او له تیرو 15 کلونو راهیسې د قزاقستان ولسمشر دی. ولسمشر نظربایف نن د قزاقستان په مرکز آستانه کې د خپلې رایې تراچولو وروسته وویل:
Я уверен, что казахстанцы проголосуют прежде всего за стабильное развитие нашей страны в
лучшее. Да и зададаем, что да Казахстан خلق به تر هر څه مخکې د خپل هیواد پرمختګ او د خلکو ښه ژوند ته راي ورکړي. دوهم، قزاقستان به د دولت ثبات او هغو پالیسیو ملاتړ ته راي ورکوي چې سما تر رهبری لاندې په دې هیواد کې عملي شوي دي. د ولسمشر نظربایف په وړاندې دواړه کاندیدان چندان پیژندل سوي خلک نه دي. تاسو انګیرل کیږي چې په ټاکنو کې د نظربایف په وړاندې دواړه کاندیدان د حکومت پلویان دي او د دې لپاره چې خلکو ته د انتخاباتو د ترسره کېدو یو نظر ورکړي کاندید شوي دي. عراقی چارواکو نن وویل چې لشته لږه 12 تنه په بغداد او شارته په شاوخوا پرتو سیمو کې په بمی چاودنو کې ووژل سول. اسوسییټډ پرس د پولیسو د یو مامور په حواله ویلي چې د بغداد شار پر خیلانی څلور لارې چې ډیره ګڼه ګوڼه وي نن په چاودنه کې لشته لږه 15 تنه ووژل سوي او 15 تنه زخمیان دي. یو بل پولیس ویلی چې څلور ملکی کسان نن د بغداد شار په 10 کیلومتری کې د محمودیه په سیمه کې په بمی چاودنه کې ووژل او تر نه زیات زخمیان شوي دي. په ترکیه قبرس کې نن د جمهوری ریاست د ټاکنو دوهم دور دی. د ټاکنو په اول وار چې د اپریل په 19 تر سره شو یو کاندید هم ونه توانید چې کافی رای واخلي. په انتخاباتو کې نن دوه کاندیدان درویش ایرغلو او مصطفی اکنچی سره مخامخ دي. په توکمیزه ساز د ترکانو او یونانیانو ترمنځ د دې جلا شوي ټاپو د بیرته یو ځای کولو مذاکرو په انتخاباتي مبارزو کې اساسي رول درلود او راتلونکي اونۍ به دغه مذاکرې پیل شي. دا ټاپو په 1940 میلادي کال کې چې ترکیه ځینې سیمې اشغال کړې او له یونان سره د یو ځای کېدو پلویانو کودتا وکړه په دوو برخو وویشل سو. د دواړو قبرسونو ترمنځ د سولې مذاکرې تیر کال د تیلو د ذخیرو د ویش پر سر د جنجال له امله بندې شوې وې. او د نیویارک ټایمز په حواله د روسیې هکرانو چې تیر کال یې د سپینې ماڼۍ کمپیوټري سیستم هک کړی و د ولسمشر براک اوباما پټ ایمیلونه لوستي دي. نیویارک ټایمز دا خبره پرون د یوه امریکایي چارواکي په حواله کړې خو د نوم یې نه دی اخیستی. د سپینې ماڼۍ یو ویان په دې اړه له تبصرې ډډه کړې ده خو د سپینې ماڼۍ چارواکو یوه میاشت مخکې تایید کړې وه چې تیر کال د سپینې ماڼۍ د ایمیل سیستم هک سوی و. چارواکو ویلي وو چې له دې امله پټو ایمیلونو او معلوماتو ته تاوان نه دی رسیدلی خو د امریکا متحدو ایالاتو دا لانه د تایید کړي چې په پیښه کې د روسیې لاس و. د دې سات مهم خبرنو او مرزیه احمد زید کابل او د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات وړاندې کړي.
د سلام په وړاندې کولو سره قدرمنو اوریدونکو ته هم د هیواد سلوې خارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 11. کندهار کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 13. هرات کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 8. مزار شریف کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 11. جلال آباد کې اسمان وریځ، د باران د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 8. گردیز کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 8. غزنی کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 9. بامیانو کې به اسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 1. او په بدخشان کې هم اسمان وریځ، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0.
تاسو د ازادي رادیو لالاري خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو پروې پانه هم لوستل شي په د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورچې د افغانستان مشرانو جرګې له امریکا متحده ایالاتونو سره د امنیتي او دفاعي سند لغوه کېدو غوښتنه وکړه. دوی امریکا ملامت کړه چې د افغانستان د امنیت د ټینګښت په اړه خپله همکاري نه ده کړې.
دوی څنګه همکاري کوي؟ هوایي کوشش نه ورکوي، زموږ جرګې ته تجهیزات قوي نه ورکوي. شورای امنیت مشاور اتمر صاحب، دا باید موږ تاسو په خپله د جلسې ته راوغواړو چې ستاسو موقف څه شی دی د پیمان په مقابل کې.
په کابل کې د هند سفیر امیر سیناوی چې هند ته د افغان ولسمشر سفر ډیر اهمیت لري او په هند کې هم د افغانستان د مسایلو په اړه ډیر علاقه مند شته.
This is more than just a protocol visit. President Ghani, who is going on his first visit in his official capacity as president, will be very warmly welcomed. There is great interest in India on what happens in Afghanistan.
په نیپال کې نن د زلزلې یو بل زوره ور ټکان د ژغورنې ډلې اخوري ورې کړې او د پرونی زلزلې د مړو شمیره هم تر 2000 اوښتې ده. په دې اړه هم درته راپور لرو. خبرونې دوی منی مای ډیره برخه ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځانګړي شوې. د مشرانو جرګې غړي وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره امنیتي او دفاعي تړون باید لغوه شي. د دې جرګې اکثرو غړیو د یکشنبې په ورځ په خپلو توندو څرګندونو سره له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون بې ګټې وباله. دوی همدارنګه پرېکړه وکړه چې د امنیتي او دفاعي تړون د نه عملي کېدو په اړه به راتلونکې اونۍ ته د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاحکار محمد حنیف اتمر دې جرګې ته وغواړي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې اورو.
په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د نامنیو په زیاتېدو سره د مشرانو جرګې غړي ټینګار کوي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه سره کتنه او یا هم د دې تړون د لغوې پریکړه وشي. د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو وویل که چیرې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په موجودیت کې د افغانانو امنیت خوندي نه شي نو دا تړون بې ګټې دی. سناتور حسیب الله کلیمزی په دې اړه وویل
څنګه کار کوي هوایي کوشش نه ورکوي زموږ د ته تجهیزات قوي نه ورکوي که چیرې د امریکا متحده ایالات دو قرارداد ته اماده نه وي ولبسي لطفا د ویزي افغانستان د مشره د بین المللي توافقنامه امنیتي قراردادونه او ستراتیژیک قراردادونه د امضا عادلانه صلاحیت لري راتلونکو ورځو کې دا تصویبوي چې یا د امریکا قرارداد لغوه او یا د زموږ د امنیتي ارګانونو بشپړه صحیح او حقیقي حمایت وکړو. نه دا په صلحه پسې ګرځي دا یو زه قسم درته کوم چې د امریکا فاج دی ولنه په بله د پرنسپل پوستي امریکایان دي.
له بلې خوا د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر زلمي زابولي بیا ټینګار وکړ چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د نه عملي کېدو په اړه باید په راتلونکو سورازو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر د جرګې ته وغوښتل شي.
د امنیتي تړون په مورد کې زما پیشنهاد محترم مجلس ته دادی چې د شورا امنیت مشاور اتمر صاحب دا باید مستاسې په کولاده جلسیت را وغواړو د دې سره د مطبوعاتو په مخکې خبرې وکړو چې ستاسې موقف څه شی دی د دې پیمان په مقابل کې.
تر دې مخکې د ولسي جرګې غړیو هم ویلي چې باید امریکا سره امنیتي تړون لغوه او یا پرې له سره غور وشي. سناتورانو همداراز د هیواد اوسنی امنیتي حالت د اندېښنې وړ وباله او د افغانستان نړیوال متحدین د امنیت په ټینګښت کې ګرم وبلل. دوی وویل چې افغانستان له امریکا سره امنیتي تړون لري خو له دې سره سره اوس هم یو شمېر ولایتونه له سقوط سره مخ دي. سناتورانو په داسې حال کې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه وښوده او امریکایي د امنیت په برخه کې په نه همکارۍ تورنه کړه چې له تېرو څو ورځو راهیسې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو د ناامنیو راپورونه ورکول کېږي. د یکشنبې ورځې په جلسې کې له ډېرو بحثونو وروسته د دې جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازدیار چې جرګې مشري یې کوله پرېکړه وکړه چې په راتلونکې اونۍ کې به د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر د جرګې ته وغواړي.
و موردل چې د افغانستان مشرانو جرګې په نننۍ غونډه کې اکثرو غړیو ټینګار کوي چې امریکا متحده ایالاتونو سره د امنیتي او دفاعي تړون د باید لغوه شي. دوی ویل چې امریکا د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې بې غوري کړې ده. په همدې اړه د افغانستان د پوځي او سیاسي چارو له یو کارپو جاوید کوهستاني سره غږېدل یو له ښاغلي کوهستاني مو پوښتنه کړې چې د مشرانو جرګې دغه څرګندونې او غوښتنې چې له امریکا متحده ایالاتونو سره امنیتي او دفاعي تړون لغوه شي څه معنا ورکوي او د دوی نظر په دې اړه باندې څه دی؟
دغه مسئله چې موږ ډېر توقع لرو د ایالاتو متحده نه او د دې پیمانې امنیتي را دغه یو استوزمن خبره ده چې موږ په خپله ملي قوای لرو، ملي اردو لرو، پولیس لرو، امنیتي ملي لرو او دغه پرسونل روزنه شوی ده. تر اوسه موږ نږدې 400 امنیتي پرسونل لرو. دغه سم مدیریت نه لري. کوم فشار چې افغانان باندې راځي په عملیاتو کې دښمن عملیات کوي دا دولت په خپله ویده و دا دیر کم پروگرام ندرلود چی دا یو تدابیر بونیسی عملیات ترسره کی خلق تفاهی ورکی اتوالیان تا یو اماهنگی ولری پا ملایاتو که اوز چه کم فشار رازی بیاوایی چی دا امنیتی تلیم باید بیا کته نشی. دروس خدا سه موگ یو خبر تا مثلا شایده نیو چه ایالات متحده موگ تا کم حمایتی کمکونه چه پا پیمانی امنیتی را غیری اگر موگ تا مثلا ترسرانکی
کوستانی صاحب محترم امریکا د دغه توافقنامې لمخې په کوم مواردو کې افغانستان سره د همکارۍ لپاره مکلفه ګڼل شوې ده؟ آیا تر اوسه پورې دغه همکاري په سمه توګه ترسره کړې او څومره د غندېخني چې ملي شورای مطرح کوي دا پر ځای دي؟
وګوره په امنیتي تلون کې راغلي دي کوم وخت افغانستان په خطر مواجه شي، په کې تعرض وشي یا کوم تهدیدات یعنی لوی تهدیدات همسایگان له خانه وشي یا نور تروریستی ډېر لوی تهدید وي افغانستان د ایالات متحده نه او د ناتو نه غوښتنه کوي چې موږ ته حمایت وکړي. هغوی د خبره فعلی بیا حمایت کوي. په نورو برخو کې راغلي دي په کوم عملیاتي پروګرامونه چې د افغانستان دولت لري موږ آماده یو په ټول عملیاتونو کې تخنیکي حمایتي مرستې ترسره کړو. دغه راغلي دي که اوس په کندوز کې دي که په سنګین یا سرپل دوی که غواړي هوایي بمبارد وشي هغوی دا کار کوي، که چولک غواړي د زخمیانو شهیدانو د تخلیه کولو دپاره دوی دا کمک کوي، مهمات هستوي نور کمکونه دوی ترسره کوي. دغه خپله موږ خپله وظیفې ترسره نکړو، کوم سنگین تجهیزات چې موږ ته وعده شوی دی دغه خو مهم خبره ده چې تر 2023 کال کې دغه وعده باید ترسره شي. ضروریات باید خپله دولت افغانستان تعیین کړي که اولویتونه کوم دي. تر اوسه خو موږ په خپل مشکلات بوخت یو، امریکا سره کوم هغه نه لرو، مذاکرات نه لرو، ناتو سره کوم مذاکرات نه دی کړی، په دې توافقنامې باندې کوم خاص نشست تر اوسه نه دی شوی. ممکنه په خپل سر غږیږو، صحیح ده چې امریکا موږ سره مثلا هغه توقع چې موږ لرو تر اوسه نه دی کړی، خو دغه په خپله باید یو اول یو موټی شو، متحد شو، خپل مشکلات حل کړو.
د سیاسي او پوځي چارو افغان کارپوه جاوید کوهستاني چې د مشرانو جرګې د نننۍ بحث په اړه له موږ سره خبرې وکړي، ښاغلي کوهستاني وویل چې د افغانستان په امنیتي ارګانونو کې د مدیریت ضعف موجود دی او باید مخکې له دې چې امریکا د افغانستان د امنیت په ټینګولو کې په ناغېړۍ تورن شي باید د افغان پوځ مدیریت ته پاملرنه وشي. تر لنډې دمې وروسته بیا هم له موږ سره پاتې شي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورزی پونه کی
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه خبرونه کوي. ل وادي سره سم د افغانستان کې د هندستان ل سفیر خغلی امیر سینا سره مرکه چمتو شوې چې په ګډه وورو. د افغانستان کې د هند سفیر امیر سینا وایي چې د افغان ولسمشر لمړی سفر هند ته ډیر اهمیت لري. د خغلی سینا په خبره په هند کې هم د افغانستان د مسایلو په اړه باندې ډیره لیوالتیا موجوده ده.
مستر بسل تھینک یو ویری مچ
خغل سفیر صاحب دا چې هنتا دا جمهور رئیس اشرف غنی له سفر مخکې موږ ته وخت را کړ تر څو د سفر په اهمیت خبرې وکړو، مننه کوم. ور سره په پیل کې غواړم چې پوښتنه د دې سفر په اړه د هندي چارواکو نظر څه ده او ستاسو په اند دا سفر له ځان سره څه پیغام لرل شي؟
ویل تھینک یو ویری مچ فار گیوینګ می ان اپورتونټی ټو سپیک.
زه هم له دې مننه چې د ازادي رادیو اوریدونکو می غږ اورئ، له تاسو مننه کوم او ټول ته درناوی وړاندې کوم. د هند څخه د افغان ولسمشر لیدنه ډیره مهمه ده. هغه اړیکو ته په کتو چې مونږ یې د گاونډي سارګړو هیوادونو او خلکو لپاره چې کلونه سره اوسېدل یو بل سره لرو، دا سفر د یو رسمي سفر په پرتله لزان سره ډیر څلري. د افغانستان له هر جمهور رئیس څخه په هند کې تلخ ګرم هرکلی شوی او بیل شکل اشرف غنی څخه به هم کیږي چې هند ته لومړی سفر دی. زمونږ جمهور رئیس او صدر اعظم هم دې سفر ته سترګې په لار دي. په حقیقت کې د افغانستان په اړه هندستان ډیره دلچسپي لري. نو رسنۍ، ستراتیژیکو او سوداګریزو ټولنو بیلابیل پروګرامونه جوړ کړي او په مجموع کې د سفر تمنګ د ډیر اهمیت په نظر ګورو. هغه به د هند جمهور رئیس شخصي ملموي او زمونږ له ولسمشر سره به په راجپتی 52 یا د هند په جمهوري ریاست کې وویني.
هی ویل بی دی پرسنل ګیسټ اف اور پرزیدنت، هی ویل بی سټینګ وذ هیم ان راجپتی بھون.
مننه لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د هند ته د نوي افغان ولسمشر لومړنی سفر دی. څه فکر کوئ د دې سفر د بحث وړ اجنډا به څه وي؟ آیا هندي مشران هم څه خاص اجنډا لري چې په خبرو کې راپورته کړي؟
اجنډا وی هاف یو
سی استاس سوال پړه بو ام په دې سفر کې بعد د سیاست، امنیتی وضعیت، هغه څه چې په اقتصادي برخه کې پیښیږي په هغه اړه او په دې بابا سوچي چې جمهور رئیس اشرف غنی دراتلونکو په اړه څه لید لري. لکه وړاندې مو چې ویلي، هند د افغانستان د پریښودو هیڅ پروګرام نه لري. موږ د افغانستان کامیابۍ ته ژمن یو، نو باید سره کینو چې د افغانستان د نوي حکومت لومړی ضرورتونه وپیژنو او له دې خبر شو چې افغان حکومت په کومو برخو کې د هند څه ډول مرستې غواړي. نو ویلی شم چې تقریبا د هر څه پاړه موږ ستراتیژیک شریکان یو، د خپل یو ایجنډا ده. کته سي ستراتیژیک تړون ووبیني نو په بیلابل وختونو کې بیلابل موضوعات د بحث وړ دي.
هندستان په سیمه کې یو مهم هوادونو څخه دی چې د افغانستان سره د بیا رغونې او بیا جوړونې په برخو کې مرسته کړې دي. آیا له دې سفر څخه د نو سمالي مرستو د ژمنې هله کې دي چې هند د افغانستان لپاره وکړي؟
آی ډونټ ثینک وی آر لوکینګ ات
دا. زه فکر نه کوم چې مونږ د په اوس وخت کې داسې کوم اعلامیې په لټه کې وو. دا له هنده د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی لیدنه ده. دا د هند او افغانستان دواړو مشرانو لپاره ښه ده چې یو بل وپیژني او په دې اړه خبرې وکړي چې څه کول پکار دي. څنګه چې تاسو خبرې، هند له افغانستان سره د $2 میلیارد مرسته ژمنه کړي. په حقیقت کې بودیجه شته، نو زه فکر نه کوم چې اوس مونږ بیا د کومې مالی مرستې ژمنه وکړو. په دې برخه کې هغه څه چې شاید پرې بحث وشي دا دی چې د شته امکاناتو څخه څنګه استفاده وکړو او هغه پروژې چې پرې کار روان دی هغه بشپړې کړو. دا د افغانانو په ګټه ده.
مونږ چې د افغانستان له جمهور رئیس سره د هند سفر په اړه کومې خبرې کړې دي، جمهور رئیس وایي په دې سفر کې به له هندي چارواکو سره د نو مالی مرستو د ترلاسه کولو پر ځای د هغوی په پانګونه ټینګار وکړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دې وړاندیز په اړه تاسو څه وایئ؟
زه په ټوله کې د جمهور رئیس اشرف غنی له هغو کارونو چې دلته یې کوي او یا یې له هنده غواړي چې وی کړي ملاتړ کوم. نو په دې سفر کې به د هندي پانګوالو او سوداګرو سره د جمهور رئیس خبرې د سفر یو بله برخه وي. هغه به د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې نقشه او خپل نظریات له هندي سوداګرو سره شریک کړي. په دې اړه به څرګندونې وکړي چې په کومو برخو کې د هند مرستې او تجربې غواړي. شاید جمهور رئیس اشرف غنی د کانونو، زراعت، پوهنې، روغتیا او ډیرو نورو برخو کې چې مونږ د هغه او له ټیم سره خبرې کړي بحث ولري. نو مونږ انتظار وباسو او دقیقا چې هغه به د افغانستان په استازیتوب اقتصادي ټولنې ته په یو ښه مسیر کې د پانګونې بلنه ورکړي او مونږ به کوشش وکړو چې خپل پانګوال وهڅوو چې په دې مهمه سیمه کې پانګونه وکړي.
in these critical areas.
Yeah, thank you very much. If we come to the relation
خکدا افغانستان او پاکستان اړیکو تراشو د ملي وحدت حکومت له جوړې درسه د دوړو هوادونو په اړیکو کې یو ډول ډراماتیک بدلون لیدل کېږي. آیا د نک دیواله خو تاسو اندېخمن کړی نه یاست؟
نو وی ډونټ هاف اکچولی کنسرنز اون دیس.
نا په دې اړه مونږ څه اندېښنه نه لرو. مونږ په یوې سیمې پورې اړه لرو. مونږ ټول ګاونډیان یو. دا عادي حالت دی چې طبیعي ښې اړیکې ولرو. دا اړیکې باید نه یوازې د پاکستان او افغانستان وي، بلکې پاکستان باید هڅه وکړي چې د هند سره هم اړیکې ښې کړي. په ورته ډول هند هم د پاکستان سره د ښو اړیکو علاقه مند دی او په دې اړه چې د اړیکو پرمختګ ډراماتیک دی یا نه دی نه غواړم څه ووایم. ولې ویلی شم چې د افغان حکومت لخوا ډېرې هڅې شوي اوس دا پتاسې او هغوی پورې اړه لري چې قضاوت وکړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا نږدېوالی متقابل او مساوي دی کنه. د هند له درسه نه غواړم چې په دې اړه څه ووایم، ولې د ګاونډیو لپاره دا ډېره طبیعي ده چې ښې اړیکې ولري.
دا د سولې د هڅو نتیجه ده چې افغانستان پاکستان ته نږدې کړ او سوله هغه څه دي چې اغیز په ټوله سیمه پرېوز. افغان حکومت چې په دې برخه کې د پاکستان سره هڅې کړې، تاسو څنګه ارزوي؟ البته باید ووایم چې چین هم په دې هڅو کې شریک دی.
فکر کوم افغان حکومت ټول کارونه سم مختبی ولیدي، په دې خاطر چې همداسې اړتیا ده. په حقیقت کې د هرې کامیابۍ لپاره افغانستان سولې ته اړتیا لري. تاوتریخوالی چې کېږي د منلو نه دی. څنګه پیښه چې په جلال آباد کې وشوه داسې پیښې د غندلو دي او باید چې داسې پیښې ودرېږي.
د افغانستان جمهور رئیس د سولې د هڅو په برخه کې د هند ملاتړ غوښتونکي هم دی. تاسو له دې پروسې څه ډول ملاتړ کولی
شئ؟
مونږ ډلو او ګوندونو ته لاسرسی نه لرو. مونږ یوازې له یوه لوري یعنې افغان حکومت سره اړیکې لرو. مونږ طالبانو یا د هغوی مشرانو او یا نورو وسلوالو ته مستقیم لاسرسی نه لرو. مونږ ښه ملاتړي کوونکي یو. یو نظر دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به یو څو هیوادونه همکاري وکړی شي. د هندي حکومت موقف په دې برخه کې څرګند دی چې ټولې افغاني پروسې او پروګرامونه چې مشري یې افغانان کوي ترې ملاتړ کوي، خو د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې او ګټې باید زیانمنې او اغېزمنې نه شي. نو موږ په دې برخه کې د افغانستان ملاتړ کوو.
وی ویل بی سپورټینګ ګورنمنت اف افغانستان. سو
اکچولی ان افغانستان ایکسپرټس ان ګورنمنت افیشل سې
دا افغان حکومت او کارپوهان وایي چې د هند ملاتړ د دې په خاطر هم ډېر مهم دی چې هند او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې په افغانستان کې په یو بل باندې د تورونو د لګولو په لوبه کې ښکېل دي او ورسره دا هم ویل کېږي چې یو ډول نیابتي جګړه د دوی ترمنځ روانه ده. نو سوال دا ده په داسې حال کې چې پاکستان دلته په افغانستان کې د هند نفوذ محدودول غواړي، تاسو وضعیت څنګه سیړئ؟
influence in Afghanistan in some kind.
People can demand restricting India's presence.
خلق کولی شي د هند نفوذ د کمیدو غوښتنه وکړي، خو نه پوهیږم چې خلق د هند نفوذ څنګه محدودوي. زه باید وایم چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ اړیکې یوازې د حکومتونو ترمنځ اړیکې نه دي، دا د دوه هیوادونو د خلکو ترمنځ اړیکې دي. دا اړیکې زموږ د زرګونو کلونو تاریخ څخه سرچینه اخلي، او حتی له هغه وخت څخه هم مخکې چې لا پاکستان پیدا شوی نه و. اوس چې یو هیواد جوړیږي، نو په دې معنی نه ده چې زموږ تاریخي اړیکې دې ورانې شي. د هغو کارونو څخه چې موږ یې کوو، دا نفوذ په خپله نوې بڼه او نوی رنګ اخلي. زه ستاسو سوال ته چې د نیابتي جګړې په اړه ده هم راځم، خو هغه کارونه چې موږ یې دلته د بیا رغونې، د ماشومانو تعلیم، روزنې او عمومي روغتیا په برخو کې کوو، دا ټول هغه کارونه دي چې په عامو خلکو اغیز کوي. دا د هند په نفوذ کې شمیرل کیږي چې هندوستان لپاره د افغانانو په زړونو کې مینه پیدا کوي. نو نه پوهیږم چې خلک به زموږ دا کارونه څنګه بند کړي، یا غواړي چې بالاخره موږ داسې تصمیم ونیسو چې په افغانانو ویزې بندوو او ووایو چې نور افغانان هندوستان ته نشي راتلی. خو موږ وایو دا زموږ پالیسي نه ده. موږ غواړو د افغانستان سره ډیره راشه درشه ولرو، ډیر افغانان راشي، او همدا وجه ده چې موږ په اپتا کې د شاملېدو علاقه لرو. تر دې چې که یو څوک د هوایي ټکټ اخیستلو توان نه لري، وکولی شي د بس له لارې په 8 ساعتونو کې له جلال آباد څخه امرتسر ته سفر وکړي. نو د دې کار د کولو لپاره د ګاونډیو مرستې ته ضرورت لرو چې هغه د سارک غړی دی او د سیمې هیوادونو نږدېوالي ته ژمن دی. دا کار د حکومتونو نظر او د افغانانو هیله ده. تاسې د نیابتي جګړې یادونه وکړه. په حقیقت کې زه د هغې له درک عاجز یم. ډیرو شنونکو دا موضوع یاده کړې. نه پوهیږم دا موضوع له کومه راځي. په داسې حال کې چې ملکي خلک وژل کېږي، افغان امنیتي ځواکونه تلفات ویني، کورونه، بانکونه او پوهنتونونه تر حملې لاندې راځي، دلته د نیابتي جګړې خلک دي چې د نورو په ځای جنګېږي. کله چې وایو پراکسي یا نیابتي قوه، نو دا همغه خلک دي چې دا جنګ کوي، له باندې مرستې او پټنځایونه پیدا کوي او د یو هیواد په استازیتوب جنګېږي. اوس که جنګ وګورې، دوه لورې به پکې دخیل وي. سوال دا دی چې بل لوری کوم دی چې جګړه کوي. آیا هندوستان دلته د کومې ډلې ملاتړ کوي؟ څوک جنګ کوي او څوک د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګېږي؟
ځینو پاکستانی جنرالانو ویلي دي چې د حامد کرزي د حکومت په وخت کې افغانستان او هندوستان په ګډه د بلوڅانو ملاتړ کولو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
ما
دا ټول څرګندونې اورېدلې. په حقیقت کې خپله پرویز مشرف شاوخوا یوه میاشت وړاندې ومنله چې هغه د حکومت ضد د ځینو ډلو ملاتړ کوو چې جمهور رئیس حامد کرزی او د هغو حکومت وویروي. نو دا کار د دوی اړوند دی چې ویدروي، او تر هغه ځایه چې د بلوچستان موضوع مطرح ده، دا موضوع له افغانستان سره په دوه اړخیزو او د امریکا سره په درې اړخیزو ناستو کې مطرح شوې ده. د بلوچستان په اړه باید یوه موضوع له یاده ونه وځي چې هغه د افغانستان له هلمند، قندهار او نیمرو سره ګډه پوله لري. په تیرو 14 کلونو کې امریکایي او برتانیایي ځواکونه په دې سیمو کې وو. که اوس څوک وایي چې هند په افغانستان کې تروریستان روزي او یا ورته وسلې ورکوي، نو د امریکا او برتانیا ځواکونو څه کول؟ دوی ښه استخباراتي معلومات، بې پیلوټه تیارې او له فضا ښه څارنه لري. په داسې حال کې چې پاکستان موږ د بلوچستانو پر ځنې تورنوي، دوی څه کول؟ آیا دوی نه لیدل؟ نو زه وایم چې بلوچستان یوه سیمه ده چې ځانته تاریخ لري او پاکستان هغه له ټولو ښه پیژني. دا یو جنگ دی چې زه نه غواړم د هغې په اړه نظر څرګند کړم، خو دا ادعا بی بنسټه ده. دوی په دې اړه هیڅ ثبوت نه لري، او حتی وایي نه شو کړی چې په دې اړه امریکایانو ته څه وړاندې کړي. امریکایانو دوی ته په ښکاره ویلي د هغو ادعاو په اړه چې دوی یې کوي څه رښتیا نشته. خو دوی باید هم دا شعار ولري، ځکه چې اوس نړۍ پوهیږي چې په افغانستان کې ټول تاوتریخوالی له کومه ځایه کیږي. دوی دا پالیسي څنګه افغانانو ته توجیه کوي؟ دوی وایي چې موږ نه یوازې تاسې وژنو، بلکې د هند په وړاندې هم له دې لارې جګړه په مخ کې وړو. دلته هندي ځواکونه چیرته دي؟ آیا دلته موږ کوم قوت لرو؟ دا توطیه ده چې دوی جوړه کړي. د دې په ځای چې دوی ومني چې دوی دلته نیابتي جګړه پیل کړي، غواړي چې وښيي دلته دوه لورې یو له بل سره جګړه کوي، تر څو جنګ یې د دوی او نړۍ په وړاندې توجیه پیدا کړي. دا یوه د لوګي پرده ده.
بیرته د افغانستان د وضعیت په اړه بحث تر شو، د امنیت او سولې لپاره د افغان حکومت هڅې څنګه ارزوي؟ آیا دا په سم لوري د حرکت په حال کې دي؟
is it on the right direction?
It is. Ultimately, the fact that if there are disgruntled...
بله، په سم لوري دا هڅه کیږي. طالبان بالاخره افغانان دي او باید بیا سم لوري ته راوګرځول شي، نو دا هلې ځلې په ښه توګه روانې دي. دوی ته وړاندیز دا دی چې تاوتریخوالی بس کړي او که غواړي چې په سیاست کې برخه ولري باید چې شریک شي. په دیموکراسي کې دا ډېر ښه ګام دی چې هر څوک کولی شي په حکومت کې برخه واخلي او لوړو چوکیو ته لار پیدا کړي. فکر کوم د افغان حکومت هڅې په ځای دي. په دې اړه یې نه یوازې له پاکستانه د مرستې غوښتنه کړې، بلکې د پاکستان د ټولو متحدینو، سعودي عربستان، چین او نورو ته یې هم دا غوښتنه رسولې ده. موږ د چین د رول ملاتړ کوو، ځکه چې موږ پوهیږو او چین ښه معلومات لري چې څه روان دي. بالاخره دا وضعیت په ټوله سیمه اغیز لري. افغانستان یوازې د جنګ میدان ګرځېدلی. که دا ځواکونه بریالي شي، دا په موږ ټولو او زموږ په امنیت اغیز لري. د افغان حکومت دې هڅو ته د نیکمرغۍ هیلې کوو او هیله مند یو چې لاسته راوړنې ولري. خو د سولې د خبرو لپاره څو ټاکل شوي نیټې له لاسه وتلې دي. طالبانو تازه د نوو عملیاتو اعلان وکړ، نو نه پوهیږم چې دا به د سولې په خبرو څومره اغیز ولري. موږ هیله مند وو چې تاوتریخوالی به ختم شي او طالبان به بیا داسې څرګندونې چې د جنګ د اعلان په اړه وي ونه کړي.
هند ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړني سفر د اهمیت او وړاندو مسایلو په اړه مو په کابل کې د هند له سفیر امیر سنا سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه ورېده چې په د ازادي راډیو د کابل څنګه مشر حمید محمد کړی و. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 او 1:30 دقیقې دي. فرشتي جلال زی ته ورکو چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه وي. له هغې وروسته د سپورت نړۍ او بیا هم موږ سره پاتې شي.
تکل سوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا هند ته ولاړ سي. په کابل کې د هند سفیر امر سینا نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ولسمشر او هندي چارواکي به په افغانستان کې پر روانو سیاسي حالاتو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبري وکړي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزیابي خپلواکه کمیټه وایي د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره پیاوړي اراده نه لري او په دې ارتباط سمې ستراتیژۍ نه دي جوړې سوي. د افغانستان ولسي جرګه کې نن د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون پر څرنګوالي خبرې وشوې او ځینې کسانو وویل چې پر دغه تړون باید له سره بحث وشي او د لغوه کېدو یادونه یې هم وشوه. په نیپال کې نن د زلزلې یو بل زورور ټکان د هیواد د پلازمېنې کټمنډو شاوخوا سیمې ولړزولې. چارواکي وایي د پرونۍ زلزلې له امله د مړو شمېر پر 2200 اوښتی دی. نن په قزاقستان کې د جمهوري ریاست انتخابات دي. د قزاقستان حکومت د اپوزیسیون ټول مشران تر فشار لاندې کړي او رسنۍ په دقت څاري، نو داسې ګڼل کېږي چې د دغه هیواد ولسمشر نورسلطان نظربایف به د 15مې پرله پسې دورې لپاره بیا وټاکل شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د روسیې د 2013 نړیوال جام د فوټبال سیالیو د مقدماتي مسابقو لپاره دوهم دور پچ اچونه د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې تر سره شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس افغانستان په 5م ګروپ کې ځای لري. د فوټبال فدراسیون وایي چې د افغانستان ملي ټیم به له سنگاپور، کامبوجیا، سوریه او جاپان ټیمونو سره لوبې تر سره کړي. په دې سیالیو کې به افغانستان د فوټبال ټیم لومړی د سوریه له ټیم سره لوب وکړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون د معلوماتو پر اساس افغانستان د فوټبال په برخه کې په نړۍ کې 115 او په آسیا کې 18 ځای لري. ټاکل شوی دی په راتلونکو دوه اونۍ کې د کابل د 5 زونونو ترمنځ د نجونو د سوپوهولو سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بوکسینګ فدراسیون مشر داد محمد پاینده اختری ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو هدف د انجنونو ملي ټیم ته د لوبغاړو غوره کول دي. د شاغلي اختری په خبره د انجنونو د ملي ټیم د جوړولو لپاره د کابل د 5 زونونو څخه 40 لوبغاړي غوره کیږي. او د کرکټ د چیلنج کپ سیالیو په لړ کې د بغلان ولایت ټیم وتوانید چې د بدخشان ټیم ته ماتي ورکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د بدخشان ټیم په څلور شاورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوزیدو سره 140 منډي هدف وټاکه، خو د بغلان ټیم وتوانید چې په دیرشو اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره دا هدف افرا کړي. د ښاغلي هوتک په خبره د دې سیالیو د ترسره کېدو هدف د ولایتونو په کچه د کرکټ لوبې ته وده ورکول دي.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1200 منځنۍ صفه خبرونه کوي. اوس په هم را شو د هند له سفیر امیر سینا سره د مرکې دویمې برخې ته. البته دغه مرکه په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید محمد کړی ده. له دوی لومړۍ نیمه کې یو لوی برخه خبره شو او اوس دویمه وړه برخه خبرېدو ته چمتو ده.
زنه افغان چارواکی وای چې روان کال به د امنیت لپاره د افغانستان لپاره خورا سخت کال وي او په همدې حال کې ویل کېږي چې د اسلامي دولت په یو نوې ډله د ظهور په حال کې ده او هڅه کوي چې په افغانستان کې ځانته مرکز ولري او جلب جذب وکړي. چې د ډیرو کتونکو په وینا دا به نه یوازې د افغانستان د امنیت لپاره بلکې د سیمې د امنیت لپاره هم یو ګواښ وي. اساسي پوښتنه دا ده چې هندوستان د سیمې د یو غښتلي هیواد په توګه د دې پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان سره څه ډول مرسته کولی شي.
See, except for putting forces on the ground,
Hindustan lade prata che zwakuna Afghanistan ta wali ki da Afghan zwakuno pa payawrtya ki da khpal tawan tar hada kar kade dai bil akhira ta se iwi quwet ta zarurat lare che da baghawat control awlo aw mubarize pa barkha ki izdakde le dilwi turso pa awal khat ki wajangi ki ka da logistic satane istikhbarat aw nur barkho khabarawi mang la Afghanistan sara nizdi adi ki laro da Afghanistan da payawrtya la para bahar kar wukdo zakat che da rikhtya yow gwaakh dai khuda che په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله آیا په عراق او سوریا کې د جنگیدونکو داعش ډلې سره تړاو لري کنه دا موضوع د بحث وړ ده. دا پخپلو کې څه ډول اړیکې لري؟ آیا مذهبي، آیا ایديولوژیکي؟ په خاصه توګه د تکتیکونو په اړه مونږ باور نه لرو. دا سوال د ډیرو خلکو لخوا مطرح شوی چې آیا روختیا عراقي اسلامي دولت ډله ده یا سیمه ایزه پدیده او یا د علامه تغییر دی. پاغوی ډیر نمونه خودل شوی دی خو بل اخره ویل شم چې غوی د حواله لارې نه دی راغلي څنګه جوړ شوی او څوک یې ملاتړ کوي. په هند کې هم د داسې بغاوت کوونکو سره مخ شوی او مونږ په هیګو د حکومت ضد دا ډلې کم لاټړ او پټنځایونه ونه لري دوی پاتې کیدای نشي. نو افغانان او افغان حکومت یې باید وګوري چې دوی خپل پروګرامونه چیرته طرح کوي. زه پوهیږم چې دوی کولای شي خلک استخدام او یا طالبان جذب کړي، اما د خلکو استخدام د دې ظرفیت نه ورکوي چې هغه دې یو هیواد وګوخي. دا چې دوی ایديولوژي څه ده، ملاتړ یې او سازاني څوک دي او څوک یې مرسته کوي، هغه موضوعات چې باید ژورې وڅېړو. دقیقا لکه تاسو چې اشاره وکړه، کدا رښتیا د اسلامي دولت ډلوي نو لوی ګواخته یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان، هند او ټول نړۍ لپاره.
کدا افغان ځواکونو څخه د هند ملاتړ موضوع ته راشو، اوس مهال هندستان افغان ځواکونو ته نظامي زده کړې ورکوي، خو د افغان ځواکونو اساسي اړتیا د هغوی تجهیزول دي. افغان ځواکونه د جنگ درنې وسلې نه لري. په دې برخه کې افغان حکومت له هندستانه د مرستې غوښتنه کړې وه، ویل کېږي چې هغه رد شوی. آیا هند به په دې برخه کې بیا مرستو ته زړه ښه کړي؟
No, it wasn't refused. That's wrong information. It was
نه هغه نه درت شوی، دا معلومات سم نه دي. د جمهور رئیس اشرف غنی د کار په لومړی میاشتو کې دا سی وړاندیز شوی وو او دا لا هم مونږ ته صحیح دی. دا چې افغان حکومت نوې کار شروع کړي نو له هندي مشرانو سره ګوري او په دې اړه تصمیم نسی. دا خبره ممکن د دواړو هیوادونو مشرانو په لیدنه کې راپورته شي او دوی به تصمیم نسی. خو هندستان په عمومي ډول ټینګار کړی چې د توان په حد له افغانستان سره په هر لحاظ ولاړیو. په دې برخه کې هم ځینې شیان دي چې مونږ خپل تولیدو، ځینې دي چې مونږ واردو او داسې دي چې مونږ اخلو. تر یوه حد مو افغان لوري ته قناعت ورکړی. دا اړتیا په صورت کې به هند په هغه غور وکړي. نو فکر نه کوم چې د افغانستان د وسلې او یا نورې غوښتنې دي د هندستان لخوا رد شوي وي.
هند ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د لومړني سفر تر د هدف او اهمیت په اړه مو د هندستان له سفیر امیر سنا سره د ازادي راډیو د رئیس حمید محمد مرکه اوریدله. په دې مرکه کې چې وروستۍ برخه اوس خبره شوله، د هند سفیر ټینګار وکړ چې هند تر خپلې وسې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي او همداراز د وسلو او نورو مسایلو د ورکړې په اړه هم دوی خپلې ژمنې نه دي ماتې کړې. اوس په همرا شو یو بل راپور ته د سولې لپاره د آزاد او مدني ابتکار ټولنه وایي د هیواد په ځینو ولایتونو کې په بدو کې د نجونو په ورکولو کې کمواله راغلی دی. د ټولنې مسؤلینو د یک شنبې پرس په کابل کې د یو شمیر دینی عالمانو په غونډه کې ویل په بدو کې د نجونو ورکول د اسلام او مدني اصولو خلاف عمل دی او دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي. دینی عالمان هم په بدو کې د نجونو ورکول یو ناوړه عمل ګڼي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د سولې لپاره د آزاد او مدني ابتکار ټولنه په دې نظر ده چې په ځینو ولایتونو کې په بدو کې د نجونو د ورکولو د کمیدو سبب د خلکو د پوهې لوړېدل دي. د دې ټولنې مسؤلینو د یکشنبې په ورځ وویل چې په دې اړه په کابل، پروان او پنجشیر ولایتونو کې یوه ټول پوښتنه کړې او ور معلومه شوې ده چې په دې ولایتونو کې په بدو کې د نجونو ورکړه کمه شوې ده. په سروې کې راغلي چې د دې ولایتونو اوسیدونکو په بدو کې د نجونو ورکول غندي او دا عمل یو ناوړه دود بولي. د دې ټولنې د ارزیابۍ مسؤلې خاطرې اسد د خپلو فعالیتونو په اړه آزادي راډیو ته وویل.
یه پروژه در حدود بیشتر از 12 ماه میشه که آغاز شده و برنامه متعدد ده.
دا پروژه سباند 12 میاشتې کېږي چې پیل شوی او په بدو کې د نجونو د ورکولو کمیدو ته هڅې کوو. د سیمې خلکو ته کنفرانسونه جوړ شوي سو خلک د دې نوړ عمل څخه ډډه وکړي. په راتلونکي کې هڅه کوو چې دا پروګرام د هیواد نورو ولایتونو ته هم وغځوو.
د سولې لپاره د آزاد او مدني ابتکار ټولنه وایي چې دا سروې د کابل، پروان او پنجشیر ولایتونو په 9 ولسوالیو کې له شاوخوا 40,000 ښځو او نارینهو سره د لیدنو کتنو، ناستو او مرکو پر مټ ترتیب کړې ده. ویناوال وویل په بدو کې د نجونو ورکول د بشر پر وړاندې زور زیاتی دی او خلک او حکومت باید د دغه ناوړه دود مخه ونیسي. په غونډه کې راټول شوو یو شمیر ښځو ویل چې جرم یو فردي عمل دی او اسلامي او مدني قوانین هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې مجرم دی د یو بل انسان په قربانولو سره له جرم آزاد شي. ځینو ښځو له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل، پنجشیر او پروان ولایتونو کې له پخوا راهیسې په بدو کې د نجونو ورکول کم وو او په کار ده چې دا پروګرامونه په هغو ولایتونو کې پیل شي چې د بدو ورکولو دود پکې اوس هم شته. د فرشتې په نامه یوې آزادي راډیو ته وویل
دادن اگر از جمله خشونت های بسیار شدید به حساب میرن.
په بدو کې د نجونو ورکول یو نوړه خشونت دی. کابل له نورو ولایتونو سره نه مقایسه کیږي او دا پروګرام به هغه وخت نور هم ګټور شي چې په لری پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ شي.
په غونډه کې ناستو دینی عالمانو هم د بدو له دود سره مخالفت وکړ. دینی عالم عبدالواسع صافی آزادي راډیو ته وویل
قرآن اجازه نور کوي، حدیث اجازه نور کوي، اجماع اجازه نور کوي، مسلمانان اجازه نور کوي، نو موږ هم باید دین اجتناب وکړو. موږ باید بد ورنکړو. د دې د دواړو طرفونو دوستان چې دي هغوی په دې باندې رنج جوړی کړی، نو د دې نه باید صرف نظر وکړو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې له پخوا راهیسې د قتل، نامشروع جنسي اړیکو او له نامحرم سره د ښځې د تیښتې موضوعګانې د نجونو په ورکولو حل شوي دي. کارپوهان د دې دود علت د خلکو ناپوهي، بېوزلي او د اسلام او مدني قوانینو څخه د خلکو بېخبري ښیي.
لازدی رادیو مو راپورونه او خبرونه او همدار از هند ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړني سفر د اهمیت او هدف په اړه باندې د هند له سفیر امیر سنا سره په دغه پروګرام کې بشپړه مرکه واوریده. اوس وخت په افغانستان کې 4:02 دي. زموږ راپورونه او خبرونه همدلته ختمیږي. له دې وروسته د ورکشو یزنو پروګرام اوریدلی شئ.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنه. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسې ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوئ کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ایم ایس راولېږئ. ګرانو دوستانو کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دوو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او بیا د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووای. کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات خپاره شوي دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډېر به مونږ ځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوي، نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 420 14 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زاد ازادی رادیو او کرکوم ته نیک اله دزرنه سره سلامونه مورانی کوم. موږ یو انجینیر پیدا کړی ده د کندهار په ولایت کې. د هر مسلمان ور کوي تک سره کالی دي شنه چمپلال دي. که د هر مسلمان ور کوي کولی شي موږ په دا شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0 1 0 5 0 9 3 2 5. یو ځل بیا شنه روایم، 0 1 0 5 0 9 3 2 5. که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي عبدل شکور ورته چې زنګ ووهي. موږ پیدا کړی د هر یو خو دا بلا خو چې زنګ ووهي دعاګانې کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه صابر خبر کوم د بیسودو ولسوالۍ د بنغرو د کلي نه. ورجانا موږ سره د یو کس په باره کې معلومات دی، نو زه د دې کس نوم هم اخلم او د دې عمر هم ویم. نو که چاته پته وي بیا درته زه خپل د ټلیفون شمېرې موږ سره دې رابطه وکړي. یو کس چې د عبدالله په نوم دی، 12 کاله عمر لري. د پلار نوم یې حمیدالله دی، د مشر ورور نوم یې وحیدالله دی. د نن نه شپږ میاشتې یا 15 میاشتې مخکې د دی د دې بیسودو سیم د خیمو کې کورونه وو. اوس دا خیمې دلته نشته. ما ورپسې دا ځایونه هم ولټول او دا کس د پېښور آیات آباد په یتیم خانه کې پروت دی، 12 کاله عمر لري. نو زه د خپل ټلیفون شمېرې تاسو ته وایم. که چاته هم دا کس په باره کې معلومات یا څوک خپلوان ما سره دې په دې لمبرو رابطه وکړي. روزانه ټلیفون شمېرو ته غوږ شئ. 0 58 90 58 9 5. تو جان شمیرې ته بیا وکړئ. 0 58 90 58 9 5. بل شمیره ده 0 50 50 90 58. 0 50 50 90 58. روزانه د دې کس په باره کې ما سره معلومات شته خو پوره پوره. روزانه که هر چا خپل وي رورې زوی وي ما سره دې په دې لمبرو رابطه وکړي. وسلام.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوي، نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 0 0 4 0 0 2 2 1 4 1 15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست. د یادونه وړ ده چې د ازادي راډیو د دغه پروګرام له لارې نه د تاسو ډېر ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ. اوس ور ورسید هغه ټلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
د ملاحد اطلاع د کاپیسا ولایت الهسی اوسیدین ته تاسو سره په تماس یم. محترم روز ما یو د ماما ز د الیاس نامه یاد ده موږ تاسو ته دوه پیغامونه ورکړي وو موږ ته چاوي چې دا پیغام نشي شوی دی او که رښتیا دا پیغام نشي شوی دوباره دا تکرار موږ ته ورسوي چې موږ هغه سړي سره تماس ونیسو.
ہلو السلام علیکم شاولی ہلمن ولایت سنگین ولسوالی سرنکلاس خبری کو نور دا حماد دی محمد خان تا نام دا غسلور کال کی شورک دی چدا شعر چات معلومات یا بل یوت معلومات پر دا لمبر دی کدا چې ار وخت مرتزان کو ی چوین لا پیغام خور چې 01 فلور ات 08 یو یا 08 یا 13 فلور کدا شعر په دا پیغام باندې مو په دا لمبر زنګ کو ی نو ډیر مننه دا پیغام به شنه شې. السلام علیکم.
السلام علیکم زه عبدالرحمن د کندهار ولایت ارغنده ولسوالی البته د نګران کې څخه تشریف ته تماس کیم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه هم یې هیله وړاندې کوم. ما د ازادي راډیو څخه هیله لرم چې په کومه سمه شي چې زما یو ماما دی چې اسم احمد په نامه دی بل موټر خل محمد دی نو تقریبا دا اسم احمد چې په نامه شي دا ماما مې بیا ښکار مخکي د کوټ خلک دی کله چې لري په اعلان او لري او ما راغلی او بیا مثلا د په حال د په حال بل چا ته ماتي او ماته دي په هغه شماره باندې زنګوري 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 درس 1500 درس کته والسلام په احترام
ما دا زمي راغله د کارتون څخه د خيله ده چې دوی زما یو ورور ده د شتولا په نام ده چې د لمن ولایت سره د سره غنم کارڅه ما سره معلومات لري دا زما د مترنګ چې پروا اته مې لاس ازادي راډیو زنده ده
وعلیکم السلام علیکم د لمن ولایت څخه نن چې رسول صلی الله علیه وسلم سمي خبره کړه ما ولور د باري چې د تنځه خارک راش پاس کار کې د ما مکان د کور د کوټه څخه د لکسي د مسلمان ورو کوچ په خپل اړ یز مصرف د نن باندې څنګه ریا سلول وار ما درا دینه دوتم جنگوال دې مو سره غامه نه ریسب دې ټول په شنه د سی په لاویا و یو دوا دوا له درې دوا سل پنځه سلو د ما ریپش ما ته ما ته دې نه باندې جنگو دې نه مننه د ازادي رادیو
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او ویدونکو ټول ته سلام وایم بعد سلام اګران او محترم او د مدک په نامه باندې یو الګ دی د ګل محمد زوی دی ملا سعادت غونډې د کندهار اوسیدونکی دی دغه زوی په یو خبانه مایوب هم دی او وایي چې درې کاله مخکې په نادرکه شوی دی او بیا د ازادې رادیو نه شوی چې دا الګ په جلال آباد کې دی د دې الګ کار جلال آباد ته راغلی او نور مشخص ادرس ورسره نشته او در په در ګرځي زه غواړم چې هر چا سره دا ادرس وي په دې سماره دی د الکثار ته زنګ وایي چې زوی ورته پیدا شي صفر اویا شپږ دېرش درې نوي دوه سوه یو اتیا صفر اویا شپږ دېرش درې نوي دوه سوه یو اتیا
پیغام پیغام موږ دغه دی چې زموږ یو سړی ورک دی د یلمنو سره چې نظر جان خبره در سره کوم چې په نامه د حمید الله دی د توکل زوی دی د ګلرکی زوی دی د توکل مسی دی د روزګان دی په سنگسار کې ورک دی اوس یې تقریبا تر کال یو نیم کال ته رسېدلی دی اوس موږ دغه معلومات نشته چې دغه سړی مړ دی که ژوندی دی که تیار وخت دغه یلان د بروکو یلان ته خبر موږ نن انتظار کوو دا ورځ موږ ته راوښیه چې پیدا شولو موږ ته په دغه لمبر باندې زنګ راووي
السلام علیکم د زابل د ولایت څخه احسان الله احسان خبره کوم زما یو اکازوی دی پیر محمد په نامه دی دیش کاله کیږي چې د زابل ولایت د مرکز کلا په خان د کلی اوسیدونکی دی د فضل محمد زوی دی ایران د تللی دی نادرک دی که چاته معلومات یې هغه زما ځخ په خپل اوري نو پر دې شماره دې زما سره اړیکه ونیسي سپر اویا څلور دی شونوي یو سلو شپږ شماره یو ځل بیا تکراروم سپر اویا څلور دی شونوي یو سلو شپږ که د ملګرو ته معلومات یې یا دی خپل زما غوري
نو په دې شماره دې زما سره تماس ونیسي. او بل مې یو ملګری دی د خیر الله په نامه دی، د تخار د ولایت د شکمش د ولسوالۍ د باور د کلي به یې. نو که دی زما غږ اوري، داسې دوه کاله راسه نظره کوي، یو شی هم زما سره پروت دی. د ده پلار چې د امان الله زوی لمسی دی، د امان الله زوی دی، د خیر الله نمیږي، که زما غږ دی اوري نو په دې شماره دې زما سره تماس ونیسي. زای احسان الله احسان د زابل د ولایت څخه خبره کوم. شماره یو ځل بیا تکراروم، صفر اویا څلور دېرش اووه نوي یو سل شپږ. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه بالکل بې احسانه مننه کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ایرمان ولایت ته کړم سیرو سړی څخه او در سمې خبره کړم. ما ورور او درباري چې د شپږ کال کېږي د ماماګان د کور نه طلاقه شوی دی. هر مسلمان لور یا دا ایران اولی ماته دې لطفاً طلاق شمېرې جنګ ووی، یا دې په خپل او یا د دان دواران اولی د ټلیفون شمېره ده صفر اویا اووه یو دوه والی درې دوه پنځه څلور په دغه شمېرې ته ماته جنګ وی. ازادي راډیو ته مې درې څلور والم جنګونه ولیدي د موږ پیغام دې نشر کړي. السلام علیکم. ازادي راډیو ټول
زه تاولاد د هلمند ولایت خبره کوم. که څوک د شاولي په اړه معلومات لري زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. صفر اووه صفر شپږ درې څلوېښت دوه اویا نهه پنځوس. شماره یو ځل بیا صفر اووه صفر شپږ درې څلوېښت دوه اویا نهه پنځوس. ما دا دریم وار دی چې ازادۍ ته زنګونه وهم او زما پیغام نه نشروي. نو زه د ازادۍ راډیو سره غوښتنه لرم چې زما پیغام نشر کړي.
زه زینله ما د بغران دوله شالي چې مې ورور وکړي چې نوم یې بسم الله دی. څوک دغه په اړه معلومات لري زموږ سره دی شریکي په دغه شمیره باندې چې دغه د پلار نوم حاجی حضرت نور کاری او د مشر ورور نوم یې عبدالله جان دی او په دغه شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر او درې واره شپږ او بیا څلور بیا اووه او یو او درې. شماره بیا تکراروم صفر اووه او صفر شپږ 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 څلور اووه او یو او درې. او بله شمیره ده صفر اووه او صفر پنځه او یو پنځه او اووه او بیا دوه واره شپږ او بیا اووه. هر څوک به د ده په هکله معلومات لري زموږ سره دې تماسګیر کړي. السلام علیکم.
دا یو ماما دی چې شاوندې نومېږې. تقریبا اته نه کاله کېږي چې له نبلي ولسوالۍ هلمند ولایت نبلي ولسوالۍ څخه نادرک شوی دی. که چېرې دی زما غږ اوري او یا هم بل دوست د سره پېژنې په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه نه یو څلور اووه یو درې شپږ پنځه. یو ځلې بیا صفر اووه سوه یو نوي اووه څلوېښت دیارلس پنځه شپېته.
بله السلام علیکم. زه عبدالرحیم خبر کوم. ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې احترامات وړاندې کوم. محترمه زه یو پیغام وړاندې کوم. زما ورور تقریبا اته کاله کېږي چې نادرکه دی، معلوماته نشته. په دې اړه که هر مسلمان ورور معلومات لري په دغه شمېره دې ماته معلومات راځي. محمد په نامه دی. په دغه شماره باندې معلومات صفر اووه سوه څلور اویا اتلس شپاړس. د تلیفون بله شماره صفر اووه سوه شپږ یو څلوېښت شپږ څلوېښت شپږ اویا. یو ځل بیا تلیفون شماره وایم صفر اووه سوه څلور اویا اتلس شپاړس صفر اووه سوه شپږ یو څلوېښت شپږ اویا یو څلوېښت شپږ څلوېښت شپږ اویا. حاجي محمد د غلام حیدر زوی د نظر محمد رور مشر وړې سردار محمد که ورپسې نظر محمد د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکی. ستاسو توجه ته ډېره ډېره مننه. مسلمان ورور چې معلومات راکړي جایزه ورکوو. ډېره مننه د خدای په امان.
جان دا زموږ پیغام دی. زه د باباجي د لښکېدا ولایت څخه خبره درته کوم. باباجي د لویه ګیریا د چېمې څخه زموږ ماما د نیمو پلار په نامه دا درې کاله کېږي چې ورځ به هېڅ بدره کښې نه مانځي. کچېر چېرې پاتې کچېر چېرې پېدا دغه لمبر جنگوی سپر و سپر دریه تینزه یو یو تینزه تینزه شپر پدغه نمبر آلی کنیم تی سلچهی نیزی برناسه که
دی آزادی را رو تولو کارکون کتا سلامونه اونی که هیلی ولنده کوم زو عبدالله دی جلال آباد نخبری کوم زما یو زی چه نقیبلا نومی دی تقریبا دو کالا کیگی چه دی کورنا لاداره کشه بیده نونس یا شل کالا عمر لری اصابی تکلیف هم لری کچا تا دی پا حق لمعلومات بی انسانی او اسلامی هم در دل مخی ما تا پدش میری زن وحی او پنزو زر افغانی جایزه هم لری او هیله دا چه زما دا پیام نشر تا وسپارل شی تلیفون شماره می ده سپر آویا نهش پیتر دیار لس سنو سواو نه دیش و سلام
ده ورکوشو عزیزان و دوستان و پروگرام ده یک شنبه ورزی پا چلو رو بجو که تکراره ده دو شنبه ده سهار پا اتو بجو که واوری گران اوریدونکو محترم و دوستانو د نن ورځ لپاره د ورکوښو ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړی لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ خو خپل ورکوښو عزیزان ولټوي د نن ورځ لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم